द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه دوام لري زم محوش چلیل وخت شوی په پاکستان کې د سحر 3 بجې د مې د میاشتې 8 د افغانستان کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د مې 8 د او د شپې 11 نیم بجې دی لومبه تاسو په امرا ګرځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو تا د افغانستان ځای او د امریکا پوزي چارواکو د اتوار پر ورځ پخلی کړي د افغانستان پر انګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي عسکرو په ګډو عملیاتو کې د داعش وسلوال ګوندیو مشر وژل شوی
د داعش دغه مشر د وژلو عملیات د اپریل میاشتې په 28 نیټه ترسره شوی د عملیاتو وروسته په یو ګډه بیانیه کې ویل شوی چې د دریو ساعتو په دغه سخته جګړه کې افغان او امریکایي عسکرو برخه اخیستې وه
د پاکستان د پوز د سویلی برخې کمانډر لیفټیننټ جنرال عامر ریاض ویلی که د افغانستان لړخه بیا کله هم داسې حمله وشو نو ورته به پوره قوت سره جواب ورکوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅ کوم نړیوال سرحد نشته او په ډیورنډ کرخه زیاتره سیمې ځای پر ځای لنجمنه دي
او د فرانس په صدارتي انتخاباتو کې ولس ایمانیول میکرون د هیواد د صدر په توګه منتخب کړی او د اروپا اتحاد او کډوالې مخالفه کاندیدا مارین لیپین یې رد کړی د خپلې ګټې وروستو صدر د فرانس خبری ایجنسۍ ته ویلي د هیلو او باور ډک فرانس یو نوی دور پیل شو
د فرانس په تاریخ کې دا اولنی ځل و چې ټول اولس ته تقسیم ښکار وو او دواړو کاندیدانو د هیواد کمی لوی سیاسي ډلې سره تړون نه لرلو
قدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے زمگا خبری خبرونه لا دوام لري سټه کی تاسو اوریدل او ګران اردن کو سه د خبرونو تفصیل وړاندې کوم د افغانستان ځای او د امریکا پوزي چارواکو د اتوار پر ورځ پخلی کړي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي عسکرو په ګډو عملیاتو کې د داعش ګوندیو مشر وژل شوی د امریکایي پوز لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د افغانستان او امریکا خصوصي عسکرو په عملیاتو کې د داعش مشر شیخ عبدالحسیب د نورو 15 دیش وسوالو سره وژل شوی دی د عملیات په اچین کې په ځمکه کې د ننه جوړو سرنګانو کې ترسره شوی وو د پاکستان د پوز د سویلی برخې کمانډر لیفټیننټ جنرال عامر ریاض ویلي که د افغانستان لړخه بیا کله هم حمله وشو نو ورته پوره قوت سره به جواب کوي دی وایي افغانستان پوز د پاکستان خاورې ته د ننوتلو کوشش کو په جواب کې د پاکستان پوز هغوی 4 یا 5 چیک پوسټ یې تباه کړې یاد دی وی د جمعې په ورځ د سحر 4 بجو په وخت د پاکستان عسکرو او د سرشمیرنې عمله د پاکستان او افغانستان په چمن سیمه کې د دوو کلو لقمان او جهانګیری ته ورغلی وو او افغان عسکرو دوی د سرشمیرنې نه مړه کړل چې وروستو دغه اخوډب دغه پیښه ډزو ته ووته او پکې 15 کسانو د مرګ او تر 80 زیات نور ژوبل کېدو خبرونه راغلل د فرانس په صدارتي ټاکنو کې اولس ایمانیول میکرون د هیواد د صدر په توګه منتخب کړی او د اروپا اتحاد او کډوالې مخالفه کاندیدا مارین لیپین یې رد کړی د صدارتي انتخاباتو د لومړۍ نتیجو تر مخه ښاغلي میکرون 15.2% رای ترلاسه کړي او د هغه مخالفې کاندیدې 15.5% رای ګټلي د خپلې ګټې وروستو صدر د فرانس خبری ایجنسۍ ته ویلي د هیلو او باور ډک فرانس یو نوی دور پیل شو د نایجیریا صدر محمد بوهاري د اتوار پر ورځ 2 چیبوک جنکو سره ملاقات وکړو څوک چې 3 کاله وړاندې د بوکو حرام توندلارو لخوا تختل شوی وو او د تیر خالی پر ورځ خوشي کړی شو په سرخار ابوجا کې ترسره شوی د ملاقات ویډیو کې ښاغلي بوهاري د جنکو سره ژمنه وکړه چې د دوی ژوند ښه کولو په لړ کې به هر ممکنه ګام اخلي د جرمنی شمال غربی خار هنوور کې د 500 نه زیاتو اوسیدونکو باندې د دوی کورونه پس لاغې خالی کړی شو کله چې د دویم نړیوال جنگ د وخت موندلې شوې بمونه د ناکاره کولو لپاره په لوی کچه عملیات شروع کولو تیاری پیل شو د خار چارواکو ویلي دي چې د یوې ودانۍ د جوړېدو په ځای کې 15 بمونه موندلې شوې دي او 10 کاله وړاندې د دویم نړیوال جنگ ختمېدو وروسته راهسې په جرمنی کې اکثره ناخلاص بمونه موندلې کیږي د بی پولی ډاکټرانو تنظیم ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف خبرداری کړې چې په یمن کې د هیزي وبا په خورېدو ده د ایم ایس ایف ویان د اتوار په ورځ ویلي دي چې په هیواد کې دوه کالو راهیسې روانې جګړې له کبله صحي نظام ګډوډ شوی، هسپتالونه تباه شوي او حکومتي کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوي. ویان تر مخه د ایم ایس ایف ډاکټرانو په تیرو درې اونیو کې د هیزې 1590 نه زیاتو مریضانو علاج کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیوا ریډیو سهرنې خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ډیوا ریډیو خپرونې د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. ورځو لومړی رپورټ اړخته. د افغانستان ځایی او د امریکا پوځي چارواکو د اتوار پر سپخلی کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي عسکرو په ګډو عملیاتو کې د داعش وسلوال ګوندیو مشر وژل شوی. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکایي پوځ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د افغان او امریکا خصوصي عسکرو په عملیاتو کې د داعش مشر شیخ عبدالحسیب د نورو 15 وسلوالو سره وژل شوی. دغه عملیات په اچین کې په ځمکه کې دننه جوړ سورنګونو کې ترسره شوی وو. د بیان تر مخه په دغه عملیاتو کې د داعش ځینې نور مشران هم وژل شوی دي. شیخ عبدالحسیب تیر کال د داعش ګوند مشر ټاکل شوی وو، کله چې د خود سره اسلامي ریاست یا داعش د هغه وخت مشر حافظ سید خان په یو ډرون برید کې هم په ننګرهار کې وژل شو. په شام کې موجود ترهګره ډله داعش په افغانستان او گاونډي پاکستان کې زیاتره ترهګرو ډلو ته د داعش خراسان نوم ورکوي. امریکایي عسکر هم دغه آی ایس آی ایس خراسان ډله یادوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن هم د امریکا او افغان عسکرو دغه کامیاب عملیات ستایلی او دغه کار یې په افغانستان کې د داعش ګوند پر ضد روانه مبارزه کې یو مهم پرمختګ بللی. په خپل یو بیان کې جنرال نیکلسن لیکلی، په تیرو 9 میاشتو کې دا د داعش ګوند دویم مشر یا امیر دی چې زموږ په عملیاتو کې د خپلو نورو ملګرو سره وژل شوی. افغان او امریکایي چارواکي ګڼي د داعش دغه مشر په 8 مارچ په کابل کې د پوځ قومي هسپتال باندې د برید حکم ورکړی و. په دغه برید کې نږدې 50 کسان وژل شوي چې پکې ډاکټران هم وو. د چارواکو په وینا د داعش هم دغه مشر خپلو وسلوالو ته ویلي وو چې د ځینو ځایي مشرانو نه د خپلو کورنیو د کسانو مخکې سرونه ووهي. سره د دې د ښځو او جینکو د تختولو او په زور خپلو حمایتیانو سره د ودولو حکم هم ورکړی و. د جنرال جان نیکلسن په وینا د 2 کالو نه سیوا وخت راسې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان ولس پر ضد وحشیانه ظلمونه شروع کړي چې پکې د خلکو وژنه او تشدد کول شامل دي. هغه زیاته کړې د داعش هر یو غړی چې افغانستان ته راځي د دغه شان نصیب سره به مخ کیږي. د داعش ته دغه مشر د وجلو عملیات د اپریل میاشتې په 20مه نیټه ترسره شوی وو. د عملیاتو وروسته په یو ګډه بیانیه کې ویل شوی وو چې د 3 ساعتو په دغه سخته جګړه کې افغان او امریکایي عسکرو برخه اخیستې وه او په عملیاتو کې 2 امریکایي عسکرو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. دغه بیان کې د عملیاتو په اړه نور ویل شوی چې د عسکرو دغلته د رسیدو 2 منټه وروسته په دوی د خواو شانه ناتاره ډزې وشوې، خو بیا هم زموږ عسکرو په نرتیا مقابله وکړه او د دشمن یو شمیر مشرانو په شمول یې 15 وسلوال وجل. د امریکایي پوځ تر مخه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د مارچ د میاشتې نه د داعش ګوند پر ضد عملیات شروع دي. په دغه عملیاتو کې د افغان پوځ سره د امریکایي عسکرو مرستې هم ورسره دي. په عملیاتو کې د داعش ګوند په سلګونو جنگیالي وژل شوي او د ننګرهار د نیمو نه سیوا ولسوالۍ یې د دغه ګوند نه ازادي کړې دي.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیوا ریډیو سهرنې خبری خپرونه نیخ په نیغه دوام لري. تاسو د ډیوا ریډیو فیسبوک پاڼه باندې هم ډیوا ریډیو سره ملګري جوړې دي شي. وی او اے ډیوا زمونږ د فیسبوک ته پاڼه پته ده. د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې تاسو په یو شمېر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتی شي او د تر څنګ د ډیوا ریډیو چې کم د ټي وی خپرونه ده دو ساته سحر په خیر او د ترسنګیو ساته خبری خبرونه د پاکستان په وخت شپې له سنې له صبح جو پوري د تاسو نه خپنیغه د ډیو ریډیو په ویب په فیسبوک پانه باندې کتی شي او اوس وخت شوی سیمایس او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د کتنې په وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان په جنگ کې د امریکای د انختیدو په حق له د امریکایانو ناقلاری او فکرمندی ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن ټایمز کې د نامتو قانوندان بروس فین یو تفصیلی ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: صدر ډونلډ ټرمپ د امریکای د آئین په حواله امریکا د افغانستان د دلدل نه په خیر خیریت سره راوستی شي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان 15 کلن نه ګټیدونکی او غیر آئینی جنگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تا د وړاندینو حکومتونو نه پاتې شوی دی. په کم چې دا وخت د ورځې د 1.5 کروڑ ډالرو نه زیاته خرچا راځي. صدر ډونلډ ټرمپ د امریکای د آئین د بالا ساتلو او د دې د دفاع کولو سوګند پورته کړی دی او هم د دې آئین او د خپل سوګند په ترس کې دی د افغانستان د ملامتی د جاری جنگ نه ځان خلاصولی شي. آئین کې د امریکای لخوا د یو ملک خلاف د اعلان جنگ کولو آئینی ذمہواری د کانګرس په غړو راځي. خو کانګرس بچری هم د افغانستان ګډاګي حکومت سره د افغان طالبانو، القاعده یا د دولت اسلامي خلاف جنگ کې د امریکای د ورکوزیدو اجازت ورنکي، ځکه چې دا درې واړه جنگیالي ګوندونه او تنظیمونه امریکا د ځان دپاره ډېرې معمولي خطرې تصور کوي. واشنگټن ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي: لکه څنګه چې په آئین د سوګند پورته کولو تقاضا ده، صدر ټرمپ باید چې کانګرس خبر کی چې کانګرس په ډیر شورتو کې دننه دننه د افغانستان د ګډاګي حکومت په ملګرتیا کې اعلان جنگ اونکو، نو دې به ټول امریکایي فوجونه، تربیت ورکوونکي فوجي استادان او سلاکاران د افغانستان نه روباسي او افغان فوجونو ته ورکیدونکي ټول فوجي امداد به بندي. خدا حقیقت ته چې کانګرس به د دې وینا باوجود سن کوي، ځکه چې صدر اوباما هم په کال 2013 کې کانګرس نه د شام خلاف د جنگ اختیار غوښته وو، خو کانګرس د ده په خبره هیڅ غوږ نو ګرولې. مضمون زیاتوي چې امریکا د ویتنام د جنگ په شان د افغانستان جنگ هم نشي ګټلې. افغانستان کې تر 1400 کالو پورې د جنگېدو وروسته نن هم دغلته د ګټې سرنا نه ښکاري. امریکا نه پوهېږي چې خپلو خلکو ته فتح او نصرت په کوم شکل کې ښکاره کی. امریکنۍ قوم به فتح او نصرت اله اومني چې دا ورته په خپل اصل صورت کې وښودلی شي. د امریکې په ملاتړ قائم افغان حکومت په بډ رشوتونو کې ککړ دی. حکومتي اهلکار نالایقه او ناترسه دي او خلک تنا کرکه کوي. په فوج کې فوجیان په کتاب کې موجود دي، خو په اصل کې په کور ناست تنخواګانی اخلي. بلخوا عالمی طاقتونه روس او چین د امریکای د وهلو د پاره افغان طالبان په لاسو کې نیولی دي. عمدہ کار دوی امریکای سره په شمالي ویتنام کې هم کړی وو. واشنگټن ټایمز خپل مضمون د قومي سلامتیا د پخوانی سلاکار د سټیفن هیډلی او د امن په حق له د امریکای د ادارې د دوو نامتو ګروګانو انډریو وایلډر او سکاټ وارډن واشنگټن پوسټ کې په 20 اپریل د چاپ شوي مضمون په ذکر کولو ختم کړی دی. په کوم کې چې د درېو واړو دانشورانو د افغانستان د جنگ په حق له سلور مشورې ورکړي دي. اول دا چې افغانستان کې د دولت اسلامیه او القاعده سره تړلي ټول خلک قتل کړي شي، حالانکه دا کار موږ د تیرو 1400 کالو راسې کوو خو بس. دویمه دا چې د افغان حکومت دننه دی د بډو رشوتونو د ختمولو دپاره حکومتي چارواکو کې سخت ګڼ رنګې وکړی شي، خو که دې کار ته لاس واچولی شو نو افغان حکومت نه به لوی شمیر کې خلک په تیښته شي او دا به سمدستي ړنګ شي. سی آی ای صدر کرزی د نقدو ډالرو په قودو ورکولو په خلا ساتلی وو، خو بیا هم ورسره ورسره د ایران نه هم نقدي بوتکولی. دریمه دا چې ټول افغانان دې د یو امن عمل په ذریعه دې ته جوړ کړی شي چې خپلې تورې خپلو تیکو ته واچی او جنگ بس کی. او سلورمه او اخیری خبره دا چې د افغانستان د لړمانانو په مثال گاوانډیان ملکونه روس، چین، ایران، پاکستان او هندوستان دې په دې قائل کړی شي چې دوی د افغانستان کې د امن راوستلو لپاره یو بل سره پر ضد خپل قومي مفاد یو طرف ته کیږدي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د 5-2-1 یا 5-7-1 د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-7-1 باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
Thank you.
ارمن اردن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سہارنے خبری خبر بنانے بنے گا دوام لری دا پاکستان دا فوج د سویلی برخی کمانڈر لیفٹنٹ جنرال عامر ریاض ویلی کہ دا افغانستان لڑخ بیا کل هم حملہ شوان ورتبہ پورا قوت سره جواب ورکی یاد دیوی د جمع پرس د سحر سلور بجو په وخت د پاکستانی عسکرو او د سرشمیرنې عمله د پاکستان او افغانستان په چمن سیمه کې د دوو کلو جهانگیری او لقمان ته ورغلی وه او افغان عسکرو دوی سرشمیرنې نه منع کړل چې وروستو دغه اخو ډب پیخه ډزو ته ووته. هم په دې موضوع باندې یو رپورټ زموږ همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج د سویلی برخی کمانډر لیفټیننټ جنرال عامر ریاض ویلی کې د افغانستان له اړخه بیا کله هم احمقانه حمله وشو نو ورته پوره د قوت سره به ځواب کوي. څلور یا پنځه چک پوستې تباه کړې دي. یاد دی وی چې د جمعې په ورځ د سحر څلور بجو په وخت د پاکستان عسکر او د سرشمیرنې عمله د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه چمن کې د دوو کلو لقمان او جنگيري تا ورغلل. افغان عسکرو د دوی مخاوني و چې ورستو دغه اخوډب پیخه ډزو ته واوړیده او پکې دیار لس کسانو د مرګ او تر اتیاو زیات نور د جوبل کېدو راپورونه خپاره شول. د پاکستان فوج کال 2014 لس کې خندق د افغانستان سره په پوله کې نسته وو او دغه دواړه کلی د افغانستان اړخ ته پاتې شول ولې دغه کلو ته بجلی او سکول د پاکستان لخوا ورکړ شوی وو. دغه پیخي ورستو خبرو ته پوځي مشران کې ناستل خو د ستونزې په هوارولو کې ناکام شول. د افغانستان په ویلي وو چې دغه ډزو کې د دوی څلور عسکر جوبل شوی وو او صرف یو مړ وو. خو تیر ورځ د پاکستان پوځ داوه کړی دا چې تر 50 پورې افغان عسکر یې وجلی دي او زیاتوي چې د هغوی ګڼ شمېر نور عسکر جوبل شوی هم دي. د بلوچستان د اف سي عسکرو صوبایي مشر میجر جنرال ندیم انجوم ویلي دي چې تر 50 پورې افغان چک پوستې یې هم تباه کړي دي. نوموړي پرون په کوټه کې د خبریالانو سره دغه معلومات شریک کړل. د افغانستان حکومت سمدستي دغه داوی رد کړی دی او وایي چې د دوی غاړې ته د مړو شمیر څلور دی چې پکې دوه عسکر او دوه عام وګړي دي او تر ډیر شو خوښه نور جوبل دي. د پاکستان د فوج دغه مشر ویلي چې په دوه تقسیم کلو کې د سرشمیرنې سرکاري کسانو باندې افغان فوج لومړی ډزې کړې دي. د بیا د خبره تکرار کړه چې افغان حکومت او عسکر د دغه سرشمیرنې کولو په حق لا خبر کړی شوی وو. دی وایي پاکستان غاړې ته ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي او 40 پورې نور جوبل دي. د زیاته کړه چې په وژل شوو او جوبلو کې عسکر او عام خلک شامل دي. د چمن لوی لار د پیخي راپدی خو تړل شوې ده په کومه چې په کروڑونو روپو کاروبار د ورځې په حساب کېږي. د پاکستان سیمه ایز مشر لیفټیننټ جنرال عامر ریاض ویلي تر څو چې افغانستان خپل رویه سم کړی نه وي دا لوی لار به تر هغې تړلې پرته وي. د پولې دواړو خواو ته په سوونو لوی لارې د مالونو ډکې ولاړې دي چې پکې اکثره د خوراکي اشیاو ټرکونه هم دي کوم چې تر ډیر وخته پاتې کېدو سره بیخي د کار وځي او کاروباریانو ته د لوی مالی زیان سبب جوړیږي. څو میاشتې وړاندې هم دغه پوله تر یوې میاشتې پورې تړل شوې وه چې له کبله یې په میلیونونو ډالر زیان د پولې دواړو خواو کاروباریانو ته شوی وو. بلخوا د افغانستان د فوج ځایي کمانډر جنرال عبدالرازق پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې په لنجمنه سیمه کې د سرشمیرنې د عمل څخه ډډه وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅ کوم نړیوال سرحد نشته او په ډیورنډ کرخه زیاتره سیمې ځای پر ځای لنجمنه دي. دا کرخه کال 1898 کې هغه وخت د برتانیې او د افغانستان د واکمنو ترمنځ د لوزنامې لاندې راخکل شوې وه. دغه وخت برتانیې په هندوستان باندې حکومت کاوه ولی پاکستان دغه پوله دایمي سرحد ګڼي او وایي چې دا دوی ته په کال 1940 کې د ازادۍ په وخت پاتې شوې وه.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
ګران اوردونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه دوام لري. سوشيبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. کدر منو اوردونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په خپل موبایل فون باندې هم اوریدئ شئ. که چیرې سمارټ فون لري نو په سرچ یو اپ دی چې ټیونین نومیږي، دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو په سرچ یا لټون بار کې پښتو وی او اے ډیو ریډیو ولیکئ، نو داسې تاسو په خپل موبایل فون باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنی غور دی شي. اوس د فرانس انتخاباتو په حق لا خبر چرته چې صدارت انتخاباتو کې اولس ایمانیول میکرون د هیواد د صدر په توګه منتخب کړي، او د اروپای اتحاد او کډوالۍ مخالفه کاندیدا مارین لیپن یې رد کړی. د خپلې ګټې وروسته صدر د فرانس خبري ایجنسۍ ته ویلي چې د هیلو او باور ډک فرانس یو نوی دور پیل شو. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د فرانس صدارتي ټاکنو غیر سرکاري نتیجې ښایي چې مینځروه او د اروپایي ائتلاف په حق کې کمپین چلوونکې ایمانیول میکرون 15% رای ترلاسه کړي او د فرانس د صدارت څوکۍ ګټلې. د ایمانیول میکرون مخالفې کاندیدې مارین لپین، څوک چې د اروپایي ائتلاف مخالفه او مهاجرت په قانون کې اصلاحاتو غوښتنه کوي، نږدې 15% ووټونو سره ماتې سره مخ شوې. د فرانس په تاریخ کې دا اولنی ځل و چې ټول اولس ته تقسیم ښکار و، او دواړو کاندیدانو د هیواد کمې لوی سیاسي ډلې سره تړون نه لرلو. که یو خوا د ګردې نړۍ سترګې د فرانس په ټاکنو خښې وې، نو بل خوا اروپایي ائتلاف کې شامل ټول هیوادونه هم د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ وو. د فرانس نوی منتخب صدر ایمانیول میکرون فرانس خبری ادارې سره په خبرو کې اولس ته زیر ورکړو او د فرانس د نوې باب د پیلولو اعلان وکړو.
ویو لا ریپوبلیک، ویو لا فرانس.
د نوی منتخب صدر ایمانیول میکرون پلویانو په پیریس کې دریو رنگونو بیرغې پورته کړې وې او ګرد شپې خوشحالۍ نمانځلې. ماتې سره مخ شوې مخالفې کاندیدې مارین لپین خپلو پلویانو ته وینا په وخت وویل چې دې خپله ماتې منلې او کامیابه کاندید میکرون ته یې په ټلیفون مبارکي هم ورکړې. نوموړي وویل، زه پوهیږم چې زموږ کام د تقسیم ښکار شوی و او ځکه هم ځینو خلکو جذباتي فیصله وکړه. زه د هغوی قدر کوم، زه د ستاسو ټولو د جذباتو او مسلو خبر یم، دا زما ذمواریده چې زه واورم. مارین لپین هم ګڼل چې په فرانس کې صنعتونو بندیدو، روزګارونو ختمېدو او اسلامي ترهګري داسې موضوعات دي چې دا د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په ډول د فرانس ته اولس رای ګټلی شي، نو ځکه هم خپل کمپین په وخت نوموړي د فرانس هغې طبقې رای غوښتلې چا چې د دغو مسلو د حل غوښتنه کوله. نو بلخوا کامیاب کاندید ایمانیول میکرون یو منځرو سیاست د لارې اولس په دې کانې کړو چې یو نړیوال سیاست او کاروبار د فرانس په حق کې دی، او په اروپایي ائتلاف کې فرانس نور هم مضبوط حیثیت لرلی شي. په یورپ کې فرانس یوازې هغه هیواد نه دی چې د زاړهپاله سیاست مخالفت یې کړی. تیرو شپږو میاشتو کې دوو نورو هیوادونو هم دا قسمه سیاست رد کړی چې یوازې خپل مفاد او د هیواد په ګټو تمامیږي. آسٹریا او نیدرلینڈز هغه هیوادونه دي چې پکې اولس هغه خواهشات رد کړي چې پکې ماتې خوړونکو سیاستمدارو خپلې پولې تړلو او تجارتي لوزنامې په خپلو شرطونو جوړولو وعده کولې. یو رای اچونکې فرانک کمنډو کو وای، زما دا یاره وا چې مارین لپین به زموږ په هیواد کې تقسیم راولي، نو ځکه هم ما سره بله هیڅ لار نه و پاتې، یوازې د دې چې ایمانیول میکرون کامیاب کم. یوې بلې د فرانس اوسیدونکې یاسمین یوسفی وایس اف امریکې سره خبرو په وخت وویل، زه د دې الیکشن کمپین نه د پوزې له راغلی وم، دا اول ځل و چې دومره جارحانه کمپین اوچلېده. آخر مې ټی وی قتل هم بند کړو، ولې چې زه ورسره ناروغه کېدم. ښه ده چې دا ټاکنې پای ته ورسېدې. کامیابه کاندید د ایمانیول میکرون عمر یو کم 40 کاله دی او د فرانس پخوانی د مالیې وزیر هم پاتې شوی. نوموړي خپلې د های سکول استادې بریجټ مری سره واده کړی و، څوک چې د ده نه 25 کاله مشره ده او د نوموړي ډیره نږدې سیاسي سلاکاره هم ده.
دا ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې داسې به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس .com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
نری رنز یا ټی بی یو ډیر زوړ مرض دی چې په ټوله دنیا کې تنه ډیر خلک مري. په دنیا کې تقریبا هر چرته نری رنز د انساني صحت یو لویه مسله جوړه شوې ده، خو د ټولو نه زیاته مسله په کمبوډیا کې جوړه کړې ده. د کمبوډیا آبادی تقریبا 1.6 کروڑ ده او دغلته په هر لسو زرو کې 380 کسان په دې رنز اخته دي. دا په دنیا کې د نری رنز د ټولو نه زیاته شره ده. د کمبوډیا د کل 3% آبادی په 2% خلکو کې نری رنز موجود دی او هر کال تنه 14,000 نفر مړ کیږي. د امریکی حکومت د بین الاقوامی ترقی د خپل اداري یو ایس ایډ په ذریعہ د کمبوډیا د صحت د وزارت د نری رنز او د کوړ مرض د مخنیوي مرکز سره د نری رنز کمبوډیا نه د نوغي وستو په شریکه کار شروع کړی دی. د یو ایس ایډ د کمبوډیا د دفتر مشر ټینا لاو وایي چې په دې لړکی د زړه پورې کامیابو حاصلولو باوجود مونږ په دې سیمه کې نری رنز تر لری لری پورې خور وینو. دا خبرې دی اوس د نری رنز په حق له کمبوډیا کې شوي نړیوال کانفرنس ته کړي دي. دې زیاته کړه همدغه وجه ده چې په کمبوډیا کې نری رنز د یو ایس ایډ دپاره د هر څه نه زیاته اهمه مسله جوړه شوې ده. ټینا لاو نوروي چې مونږ د کال 2000 نه راپدې خوا د نری رنز د نامعلومه رنځورانو معلومولو په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی. یو ایس ایډ د کمبوډیا د نری رنز د مخنیوي مرکز سره په شریکه دې لړ کې جدید اقدامات شروع کړي دي. کمبوډیا نه د کال 2015 پورې د نری رنز په مکمله توګه د نوغي وستو هدف ټاکلی شوی دی. ټینا لاو د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې یو ایس ایډ په ټوله دنیا کې د نری رنز د مخنیوي په شریکو هلو ځلو کې د برخې اخیستو پوخ نیت کړی دی او د کمبوډیا په شمول ټوله دنیا کې د نری رنز د نوغي وستو په قامی پروګرامونو کې به برخه اخلي. مونږ په دې فخر کوو چې کمبوډیا نه د نری رنز د ختمولو په کوششونو کې خپله برخه کار کوو او په دې لړ کې مو زړه پورې کامیابۍ حاصلې کړې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
اردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سارانے خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. اوس په ڈیو ریڈیو ټیم د پاکستان په وخت ماخام 6 بجے تازه او مهمو پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي. دا خبری خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رښتیا موږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروډوسر وو کلیم افضل، دوی ته ډیره مننه وایو. او قدرمن اردونکو هم دې ځای کې د نظم حوش جلیل سره د خپل سارانے خبرونه ټیم اجازه غواړم. ته خدای پامان.